د ایالاتونو او روسیا استازیو موافقه ونه کړه او امریکا وویل د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د روسیې مخالفت د داسې پریکړې لیکته تصویبېدو مخنیولې ده. د تیرې چهارشنبې په ورځ د مشق ته نږدې له ادعا سره سم کیمیاوي وسلې استعمال شوې دي چې ویل کېږي دیارلس سوه کسان یې وژلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ولادیمیر تیتوف وویل تر څو چې د ملګرو ملتو څېړونکي د دې کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه خپل تحقیقات بشپړوي باید صبر وکړو. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون څرګنده کړه چې دا تحقیقات درې ورځې نور وخت هم نیسي، خو په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وی ویاندې ماریا هارف خبریالانو ته وویل که د دې وسلو د استعمال امر بشار الاسد مستقیما ورکړی وي یا نه وي ورکړی، دی مسؤول دی، ځکه چې د یوه پوځ مشر د هر هغه پوځي برید مسؤلیت لري چې د ده پوځیانو ترسره کړی وي. د ناټو سرمنشي اندرس فوګداسموسن په بروکسل کې د ناټو د استازو غونډې ته پرون وویل چې شواهد داسې ښکاري چې د بشار الاسد رژیم دغه وسلې کارولې دي. له ګڼو سرچینو له ترلاسه کړیو اطلاعاتو داسې ښکاري چې د سوریې رژیم د کیمیاوي وسلو د استعمال مسؤول دی. دا له نړیوالو اصولو ښکاره سرغړونه ده. د دغې وسلې هر راز استعمال د منلو نه دی او بې ځوابه به پاتې نه شي. له مسؤولو سره باید حساب کتاب وشي. د سوریې ملاتړي هیوادونه لکه ایران اندېښمن دي چې لویدیځ هیوادونه پر سوریې برید ونه کړي. ترکیه چې یو وخت یې د بشار الاسد له رژیم سره نږدې اړیکې لرلې او اوس ورسره مخالفه ده وایي حالات نازک دي او هر څه ممکن دي چې پیش سي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو وویل موږ اوس د خبرداری په حالت کې یو. ټولې مؤسسې پر خپلو احتمالي اقداماتو غور کوي. په داسې سختو حالتونو کې پر ټولو امکاناتو او سناریوګانو بحث کیږي. عادتا هیڅوک هم په دې کې شک نه ویني چې د ترکیې وسلوال ځواکونه به خپله وظیفه چې حکومت یې ورکوي او پارلمان یې تاییدوي په بریالیتوب ترسره نه کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر ټلیفون د سوریې په اړه خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې دې ستونزې ته دې سیاسي حل لاره پیدا شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته د افغانستان موضوعاتو ته راګرځو. د افغانستان د کلو او پراختیا وزارت د ملي پیوستون پروګرام مسؤلین وایي د دې پروګرام د یو شمېر کارکوونکو له وژل کېدو سره سره به خپلو فعالیتونو ته په دې هیواد کې دوام ورکړي. د ملي پیوستون د پروګرام مسؤلین په افغانستان کې خپلو ټولو کارکوونکو ته خبرداری ورکوي چې خپل امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. ولسي خلک د عامو ګټو د پروژو پر کارکوونکو حملې او د هغوی وژنې غندي او له اسلامي او انساني اصولو خلاف بولي. معصوم ایوان په دې اړه نور حال وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملي پیوستون د پروګرام مسؤلین د دوی د فعالیتونو د دوام لپاره له خلکو غواړي چې په امنیتي برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. د افغانستان د کلو پراختیا وزارت په چوکاټ کې د ملي پیوستون د پروګرام مسؤلین وایي چې اوس مهال په ټول هیواد کې د 50% امن منفی پروژو کارونه دوی کوي. د دې پروګرام رئیس عبدالرحمن ایوبی ازادي راډیو ته وویل چې د ملي پیوستون د پروګرام په چوکاټ کې په ټول هیواد کې پر 2000 پروژو کار پیل شوی وو چې له دې جملې څخه 4500 بشپړ سیوی. خو د ویل کچیر خلک په امنیتی برخه کې له دوی سره لازم همکاري ونه کی شای په ځینو امن سیمو کې فعالیتونه ټکنی سي.
زه فکر نه کوم چې د ملي پیوستون کارونه به ودرېږي، ځکه چې آی آر سی موسسه هغه په دې پوهیږي چې په ډیرو ځینو کې د موږ سره کار کوي چې هلته امنیت ښه دی. په دې باندې هم پوهیږي چې د خلکو کومک د ملي پیوستون د پروسې سره شته دی. موږ هیڅ وخت حکومتي امنیتي ادارات زموږ امنیت نشته مینولای، ځکه زموږ ساحه ډیره پراخه ده کار. اما په هغه ځای کې چې خلکو مرسته د کلی خلک بل مرسته تضمین نکی په هغه ساحو کې به موږ خپل کار حتما زندوز.
د تیر ریاکشن به پورز د هرات ولایت په ګلران ولسوالۍ کې د ملي پیوستون د پروژو د بشپړونې څلور انجنیران او دوه نور کارګران د وسلوالو کسان لخوا تر ترشتونې ورسته ووژل شول. د هرات ولایت شورا رئیس سید وحید قتالی د دوه کسانو د وژنې تور پر وسلوال طالبانو لګولې. همدارنګه په بغلان ولایت کې هم د ځینو ولسی پروژو د بشپړولو 15 انجنیران وسلوالو کسانو ترشتولې و چې ورسته د عامو خلکو په همکاري وژغورل. وژغورل سول. خو وسله وال طالبانو په دواړو پیښو کې لاس لرل رد کړي دي. د راپورونو له مخې د تیر دوشنبه په ورځ په پکتیا ولایت کې د سړک جوړونې شپږ تنه عام کارګران وسله وال طالبان ووژل. وسله وال طالبانو پر دوی تور ولګاوه چې بهرنیانو ته جاسوسي کول، نو ځکه یې هغوی ووژل. آی آر سی یا د ژغورنې نړیوالې موسسې چې پنځه تنه کارکوونکي د هرات ولایت په ګلران ولسوالۍ کې ووژل شول، په افغانستان کې د خپلو کارونو د ځنډولو خبر ورکړي. په ګلران ولسوالۍ کې د دې موسسې د څلورو انجینرانو، یو عام کارکوونکي او یو سیمه ییز مسؤول وژنه ولسمشر حامد کرزي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر غندلې ده. عام خلک هم د عمل منفع پروژو د بشپړونکو وژنه له اسلامي او انساني اصولو خلاف بولي او له امنیتي ادارو غواړي چې امنیت یې ونیسي.
دا کار چې کیږي چې هغه مسلمان خلک یا څوک چې عمل منفع کارونه کوي او څوک چې دغه کسان وژني، دا خو بیخي ناروا، غیر انساني، غیر اسلامي کار.
زما په نظر دا ډېر ګناه دی د اسلام په نظر. نو وزارت داخله او نور ارګانونه هیڅ امنیت نه دي تعین کړي. دغه دی چې باید توجه وکړي. زموږ لپاره ډېر ښه کار به وسي.
په دې اړه مو کوشش وکړ چې د کورنیو چارو وزارت د مسؤلینو نظر وپوښتو، خو له ډېرو کوششونو سره سره څوک خبرو ته حاضر نسول. تر دې مخکې به سره صلیب نړیوالې خیریه ادارې د افغانستان په درو ولایتونو کې ځکه خپل دفترونه بند کړل چې په جلال آباد کې پر دفتر نامعلوم وسله والو حمله وکړه. د چارو پوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د ملي پیوستون تر څنګ دي په دې هیواد کې د ټولو خیریه ادارو د کارکوونکو امنیت ته جدي پام وکړي، ځکه دوی په خبره کې دغه ډول ادارو کارونه ځنډیږي، نو زیان یې عامو خلکو ته رسیږي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتای که آمده ایم کل تنظیم های زور است که بیش به زور آمده ایم و میفهمی که دخلوی درگرد و کلو هم جنگ و جدارن.
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي،
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
ازادي په صفو کې در امواج ازادي خبرونه تاودا او تحلیلي بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له ازادي رادیو نه واورئ.
په دې پروګرام کې په دې خبره کېږي چې آیا د پاکستان ته د افغان ولسمشر کرزي سفر لاسته راوړنې لرلې کنه. وړاندې په خبرونه کې د ښځو پر ستونزو د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو د پټې خولې فریاد د پروګرامونو یوه بله لړۍ درته خبرو چې په بلخ کې د نجونو د ښوونې پر ستونزو څرخېږي. د ښوونې په موضوع کې به هم تم کېږو. د افغانستان د پوهنې وزارت د هیواد لومړنیو ښوونځیو ته 4.3 میلیونه نوي درسي کتابونه چاپ کړي. د پوهنې وزیر پرون وویل دا کتابونه د امریکا د متحدو ایالاتونو، ډنمارک او نړیوال بانک په مالي مرسته چاپ شوي او لړۍ به له کابله پیل او نورو ولایتونو ته وغځېږي او د ویشلو لړۍ به له کابله پیل او نورو ولایتونو ته وغځېږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د نړیوالې پراختیا اداري چارواکو ویل ژمن دي چې د افغانستان د پوهنې له سکتور سره نور مرستې هم وکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپورټ کې.
د پوهنې وزارت وایي چې د روان لمریز کال تر پایه